تاسې پیغام ستاسې نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی خدرمن او کولای سکون کو زبرشنا غم فاری وزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون د سلارم لوستا هله د چې تاسو ټول خدرمن او کولای سکون کی براترو غوچوړ صحت مند او سشي او د صحه چمې بم پتن وی درنو سکون کو د چې مرستا سو د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون سلارم لوستین او هله د چې خپل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کړئ. کولای سکون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفحه لوي سمینه پیل بهتر دي شمې سي پیپري هم درنګ از مر استاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکره چې نن ورځ به مر استاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا ده. دا هغه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړي سکون کو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي. بلریز د کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مراد تاسو د وسایلو سوچي برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مراد تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل بو سوچي دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینامو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویس د زراقونه روشانه کړی، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پر مختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تدې دم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سې ریچې برېښنا ساته ویل کیږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساته ویل کیږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لوبولی ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول شول، نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات زرلرونکو له کبل څخه څناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره شول نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ ترکار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارو کې ستر رول لوبولی دی. چې حرارتي برښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برښنا پاپریکې په نام سره یږي، چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی دی، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی 10 متر تر رسیدي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر تر رسیدي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دی، چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او 1290 کې بشپړ شوی دی. چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کلو واټه برښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري، یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 400 متره یې پلنوالي دی، یعنی پرخوالي چې دی د دې د چک د سند 400 متره ته رسیږي. او درنو زده کوونکو د چک د برښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1418 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې دی درنو زده کوونکو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 1.5 متره پلانوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوال سره پس شریکی جګوال لري، چې 20 متر بیا دی او 3000 متر اوږد نهر څخه په کټه اخیستنې 10 متر مقابه په اسانی کې درې توربینونه وهي چې 3300 کلو واټه د برښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل هم د پلی همري د برښنا بند د پلی همري د برښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په یو سات کې 3800 کلو واټ برښنا تولیدوي، چې په اوسنی وختونو کې د راکی د پلی همري د برښنا بندرونه بیا رغول شوی دی. مخکې د جګړو له امله څخه دا برنسي و او د ویجاړي سره مخامخ شوی و، په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي. چې دغه بند په خپل درنو زده کوونکو په 1360 هجری لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ شو، چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې ورسته په 1360 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یو وسط کې جوړ شو، چې د 900 کلو واټ ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دسکاوي جوړ شول، چې 1360 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکاو له جمهور څخه شمیرل کیږي، هغه په خپل د کجکی د برښنا بند. د کجکی د برښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک او بندونو له جمهور څخه شمیرل کیږي، چې دغه د کجکی د برښنا بند د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جمهور څخه شمیرل کیږي، چې کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې دی. چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برښنا تر ټولو لویه دسکا په پام کې نیولې ده، چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کلو واټ برښنا د تولیدوي. چې دغه بند چې دی په خپل د جوړولو کار یې په 1410 هجری لمریز کال کې پیل شو او د 1410 هجری لمریز کال کې بشپړ شو، چې د کجکی بند په نامه سره یادیږي. او د برښنا د تولید اوسنی دسکا یې په یو سات کې په یو سات کې دروځي 0 کلو واټه برښنا تولیدوي، چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګا، سنگین او همدارنګه کجکی او مساکله ولسوالی د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې د دغه ښارونو چې دی د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د افغانستان دغه دستګاه چې د سروبي هم د کابل د سند پاسه د کابل سند کې د سند د سر د پنشیر د سند سره یو ځای کېدل عمل څخه په 45 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر لسټ فی څخه 1500 متر لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی ده. دغه دستګاه دوه توربینونه لري چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1000 ترسیږي چې دواړه کچېری سره یو ځای سي 2000 کیلووات شه برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنو غوللی ز کوونکو په دغه چې دی کوم سندونه چې دی د توربینونو چې دی د بیا رغونې یو ځل دی له منځ څخه تللی و. خو دغه توربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونو چې کله له منځ څخه لړ بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول شول. هم چې نن درنځ د کونکو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې له 30 کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سن باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلووات برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاری چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1400 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1450 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال باندې دریشه د دې تر څنګه درمنو غلغی ز کوونکو دغه افریقا چې د یو له مهمو لکه شلرونکو زیر مل جملو څخه شمیرل کیږي چې د پاپریکا د اوبو د راګرزولو بند لري خو د اوبو زیر می بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو ز کوونکو د لو سترتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښنا ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلووات ته رسیږي. او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1450 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ځکون کو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه. هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مراتب یې معمولا د ډبرو سکرو او نفتو او غازو له سوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفي حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 10 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برېښنا لاسته راوړل کیږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي. او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکې موجود دي چې د ستر اهمیت لري. همدارنګ زموږ راستاسو په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو ځکون کو چې د نهرات او کندهار شهرونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب ته توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه را کړی دی د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلووات کې او سلنه موږ تاسو ته را کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټن لري. او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې تر څنګ ننګرهار پلي همري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو ځکون کوزمروستا د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وسان د لوست راتلونکي برخې کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نو نو قدرمن ځکون کوزمروستا د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. وخت د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو زه پرشنا غم پاری او زله هم تاسو ټول ته شرق واس ما د ولسم ټولګي جغرافي هم من سره رم لوستا هله د تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سری د صحت جامې په پتن می قدر منو سکون کو د تل په سری او زله هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول قرز د کون کی باید د لوست بل کې دوس خمخ کی خپل د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم نو لري تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. پراتونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو شو بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو څرګندوالي او په هېواد کې قومي جوړښت، د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرني لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو بل لیست کون کې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. جو بل لیست کون کو سم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودی په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودی په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سره ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارناوي هغه کسان کچیر نارنه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي او نور ارقام هر وخت سیډونکو او مؤسساتو په واک کې ورکړل شي، تر څو هغه وکول شي چې د کیواد نه پوسټ شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ و دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسول دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمیرنه که چیرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوی، خو مګر په 1453 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله د سرشمیرنه سره ورسېدل، نو کله چې دا پایته ورسېدل لدې سره سره دقیق احصائیه وانخستل شوه، یعنی دقیق معلومات افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوه کولی چې د ټول هیواد ټول سیمو احصائیه واخلي. خو په 1453 مریز کال کې د احصائیه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1453 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر لسونی ویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو. ارې دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو قدرمن زده کوونکو، کچېری تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېری چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500 زر، 1500 2000، 2500، 3000، 4000، 5000 انتر 5000 زر پر مرتبط ته دته نقطه په نشه کړی دی. دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په باره کې، یعنی 5000 تنه کسان. اینن کچیر تاسو ته متوجه اوسئ په افقي خط کې موږ تاسو ته نور شمیرې راکړي چې په هغه کې 0000 4 راکړي دی، 0 15 10، همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه موږ تاسو ته شپېته
همدارنګه تر سلور شپته پوری تر 15 شپته پوری موږ تاسو ته ایجونه راکړی دی. ایج یې هم عمر نه موږ تاسو ته پنه شکړی. دا غا سلور چې نوښته دی په لمرنی خط کې په لمرنی کې شکی سلور چې دی په خپل د ماشمانو د عمر نشمیرنه د چې په دا شمیرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسیدلې وکړه چې په 1308 پرته یم کال کې د عمر د مخې د نفوسو ګروپندی وسپل نو په دغه وخت کې د ماشمان شمیر شو په افغانستان کې څلور نیم زره تنه وو چې تر 15000 پورې رسیدي. او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 15 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو څلور نیم زره پورې پورته شو وو حتی تر 3000 پورې، یعنی تر 3000 پورې. او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلود د هغو ماشومانو عمر چې د 19 کلونو یا هم د هغو شمیر نه چې د 1400 پورې ته یم کال کې تر 2500 پورې شوی وو. عینن هم دغه 15 کلن ماشومان تر 19 کلونو پر کلنی پوری دغه ماشومان شمیرنه 2000 وو په هغه وخت کې. نو دا سي دغه چوکاټ موږ تاسو ته ترتیب کړو چې دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نشو خو کله چې بیا په 1400 ونیویم کال کې دقیقه احصایه وسپنه نو د افغانانو د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400 البته د 1400 کال څخه بیا تر 1400 لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چې نن د ودې سلنه یې انسانانو ته پنځه کړي چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په افغانستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې وا هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و. همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 1.9 او په 1480 کال کې 2.08 و. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حق معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات ولولو. خو راو که درنو زده کوونکو په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوه مهمه برخو باندې ولاړ دی، یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه. عمر لمخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر څلوروش پته کلنی پرې عام تر څلور کلنی پرې انسانانو عمر دی. او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس لمخې څخه یعنی ښځینه او نارینه دا دواړو ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت. نو ویل سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه، قانون او د سنورو لمخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو. همدارنګه په 1450 مریض کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمیرنه نه ده ترسره شوې. نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته. خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو په 1400 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته وخت پاملرنه شوې و چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي. ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې. له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سپلې چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و. خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو زده کوونکو د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و او له شپېته 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي باندې درلود. همدارنګه د رینه او قدرمن زکون کو زمر په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت احصایتي سرشمیرنه چې وسمن نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد ټولنیز ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو. د دې ترڅنګ د رینه زکون کو تاسو ته په کتاب کې څلور دي شمه سپې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1300 کال د افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړې دي چې شاري نفوس کې شزنه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې شزنه او نارینه دواړه تاسو ته په ګوته کړې دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړش او قومونو جغرافیي ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیي ویش په مختلفو بڼو سره دي. د افغانستان اوسیدونکو د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافي له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مور تاسو د سویلې سودر نو ستاسو کون کوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زم بلا بیل کسان دی بلا بیل کومونه دي چې ژوند کوي خو په دې خار کې چې لمرني کسان مش سوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکو کسان له جمله څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه اریایان ډیر په خوانی تو کوم بلل کیږي یعنی هغه ژبه چې پر خبرې کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نام سره یې او نور یې اریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موریخ خوریوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پقتاکس پر مسرې یادې کړې دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ په هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکو دي او د دې ولو وړ برخې له جمهور څخه شمیرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په اړه کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نن له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غزولو مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسانې د سیاسي لیږد له امله څخه ځینې کسانې د اقتصادي مهاجرین دي ځینې کسانې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې د خپل هیواد څخه ځي په بخوا وختونه کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي چې مثبت اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لېږدوي او د نور فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي دوم خپلې ژبې رواجونه نور سره نور ته لېږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه به د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي د معززو تېشته ده یعنی د پهانو او ماهر کسانو تېشته ده همدارنګه منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو ځکه کو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کې او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کې. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت لا پمن
علم کی رسواش و نانی نانی نامی علم کی رسواش و توکی می کوله توکی می کوله سوداش و مینا 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 می علم کی رسواش و مینا 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 می علم کی رسواش و تو کی می کوله